په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې نیم ساعت خبری مجله خبریږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غوایي ثور دیرشمه د مې میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تیر شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: لبته مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست و چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ سول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبي وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بلارانو او فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې جرجر وکټي له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سه شنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. د پیښه په داسل کې سوي چې په سیمه کې کړکیچ او شتر رسیدلی دی. په عین حال کې واشنگټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندی د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشت راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو تر څنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل: توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکوونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات سوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه ډیرغ د تخنیکی کارکونکو په مرسته عادي پرمختلل. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټویټر کې ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ټغلی ټرمپ لیکلی که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بسته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کیږي. و بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبری مجله کې چې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې سنبالوي په خبری راپورونو کې اوري چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسي جرګې نویو غړو ته وایي.
هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
د کندوز بغلان د لارې نا امنۍ خلک اندېښمن کړي.
ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوالې غلاوي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي.
نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له یوې ساحې څخه خپل بهرني کارکونکي ایستلي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دغه لیلامي شان خرڅوو. د ورځې دوه دانې درې دانې یا پنځه دانې لسو پورې زیاتې نه خرڅېږي. مخکې ښه وو شلو دیرشو پورې خرڅېده.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یادو جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کمه وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې هڅو یې نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسون د منځګړیو غړیو له ډلې عبدالقیم سجادي بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلا په خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبرې دي که حاضر نصاب. د ښاغلي رحماني موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحماني اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولی شي.
چې پرون پارلمان کې پیش ول البته په ولسي جرګه کې تاسف ځای دی. امید خو مدا او امید مدعی چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړې. دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړې. نو دوی بعد مظاهره د هماغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې د دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تخنیني دوره د سور پشپګم د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. دا جرګه په سباندې درې ونیو کې لا هم نه د توانیدل چې خپل اداري پلاوي وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د ورستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
عمر دل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر په دې ورستوي کې لانجې زیاتې سوې دي. د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندز بغلان د لارې په اوږدو کې په دې ورستوي کې ناامني زیاته سوې ده چې زیات زیان ولسی خلکو ته رسیږي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز بغلان لوی لار د شمال ختیځ ځینو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوې او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکی حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مشاورای کندز بغلان
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندز بغلان لوی لار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد پدیاړې وویل:
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لوی لار د وسلوال مخالفینو او وسلوال غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته چې ځینې وختونه بارونکي موټرونه او همدارنګ مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د اثر او زیات سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لوی لار کې وسلوال غلا وي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکی کسانو ته پکې تلفات وړي.
د کندوز او بغلان لوی لار کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لار کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دي، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېر غټ ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
ان دا غوښنه له سره له وسنه نه دي، دا تقریبا له کلو راشه دا غوښنه دي. موږ له حکومت محلي مرکز نه خواهش داده چې هلته پوسټې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د قندز خلک دي، تخار او بدخشان خلک دي، په اسانۍ پر راحتۍ وکولای شي له دغه مسیره رفت آمد وکړي.
بل خو د کندز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
من خپل تدابیر لرو، هغه دوامدار غزمی دي په بتا په مختلفو ساحو کې دوامدارنګ ثابت او سیر چې په ټوله منګل لرو. خوشبختانه تر اوسه د سی کوملو استون زمانه د لیدلې د سی کوم مشکل نه پیدا شوی سی هغه تشویش وړي.
د یادونه وړ ده لدې وړاندې هم ګڼ شمیر خلګو او موټر چلوونکو د کندز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو موجودیت څخه شکایتونه کړي وو، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د غستون زته رسیدنه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په بلخ کې د سمر سوځیدلی تجارتي مارکیټ هټیوال وایي چې دولت د زیانونو د جبران په خاطر اوږدمهالي پورونه ورکړي. د جمعې پر ورځ په دې اور لګیدنې کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه راپور برابر کړی.
میرویس په مزار شریف کې یو له هغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې له امله یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وخت دی. د بوټانو او چپلو د سوداګر وایي چې د هغه د سوداګریزو توکو زیرمتون یعنی ګودام په سمر مارکیټ کې وو، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځېدو په خاطر یې ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبره نه یوازې ده، بلکې لسګونو نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې او هر یو ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو زیان اوښتی. پاس هټیو ټولو ته زیان رسېدلی دی. لاندې هم په زیرخانه کې دوه پوړونه وو چې هغو ته هم ټول په مجموعي ډول زیان رسېدلی دی. هر یو سوداګر ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو خساره رسېدلې ده. دای وای چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزیدلار او د بندیدو په دلیل د اور لګیدنې ست واکونه ونتوانل چې په موقع سره اور وژنه وکړي. په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولې ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې لامل سوداګرو ته $2 million زیان رسیدلی. د بلخ دیوالی ویان منیر فرهاد په دې اړه وویل
90% اموالو
په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90% توکي له منځه تللی دي. په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس $2 million ورته زیان وختی دی. د اور لګیدنې له عملي زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل. د بلخ د اوزوی روغتون سر طبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځایه ورته یوه ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي. د بلخ پولیسو له هم د پیښې د رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د اور د مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي. هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولی شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا له سره پیل کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د 12 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي ل دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شول. خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حملې په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونې په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمیر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه، خو خپرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسیمه سره د چین لیوالتیا په ډېر چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي. خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
د کونړ ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې ډلې مخنیوی وکړي. د موضوع تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی او موږ هم نیسي او درم نیول وسته وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناونه دا کوردر ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش دا خپل اکمالات او قطارونه او دا هغه تنظیمي او لګې د خپل حساب قوي کوي او خود په اساسي شکل باندې
هغه وای ک چرته د یاد ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره د څوکۍ په دیوګل او نور درو کې نیول شوی وای نو سربي چپې درې ته نه رسید. یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګونډیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویر نه لري بلکې د اسدآباد او نور ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکو اکرام الله وایي
دیو راټو کېدلی دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواخ جوړوي نو حکومت نه زمونږ دغه تقاضا دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپه دره دیګل او یو شمیر نورې درې له ولسي خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه وننیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به یې له منځه یوسي. چیرته چې داعش دی موږ یې د منځه وړلو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېیمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې په کې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکو له عراق استلی خدا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او غازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یک شنبه پورس په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه ویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې لګواخونه سره تړاو نه لري بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان ویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغه مخ کې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوی رغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله غه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو ایستلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي غوښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورس ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې دې له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیوادې سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایرانی په کلکه ردوي.
شپی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د ولسي جرګې تهداب غلط جوړ شوی، دغه ولس به څه تمه ورڅخه ولري. نور محمد حقیر له هلمند لیکلي د ولس جرګې د پیل ورځې په شخړو او لانجو شروع شوي، دا جرګه به د ولس هیلې او باور په اوبو لاهو کړي. حکمت الله حماس له ندالي ولسوالۍ لیکلي د ولس جرګې جنجال د شرم وړ دی، ولسمشر باید دا مشکل حل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهاره، د ننګرهار په ناامنیو کې د ولایت مافیایي کړي لاس لري، چارواکي باید مخه ونیسي. عبدالحنان حنیفي د هلمند له بلان څخه لیکلي د افغانستان حکومت او طالبان څخه غوښتنه کوي چې په را روان اختر کې وربند سره اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي د طالبان او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې په میاشت کې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي له موټر چلوونکو هیله کوي چې په عمومي سړکونو کې له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. وړم ورځ له دې کبله دوه ماشومان په یوه ټرافیکي پیښه کې شهیدان اسول. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې یوې چاودنې یو ایرانی کارګر او یو افغان عسکر وژلي. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 500 نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې کسبه چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلې. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د مصر چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یوه بسته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد رسوایۍ له کبله د ده ایتلافي حکومت ړنګ سو. د مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادي راډیو څخه واورېدې. او نورو خبرونو تفصیل د آزادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د سهار 9 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي.
د ژوند رنگونه
مراته وای څه کار کوي؟
زما نوم سید مرزاده، آزاد کار کوم. لیلام فروشی لرم.
لیلام فروشی لري څه راوړې؟ د کوم ځای نه راوړې او چیرته خرڅ؟
موږ نو دلته اخلو، د کراچۍ نه راوړو، بیرل ته نور کاغذي تجاران دي، موږ د غوی نه اخلو، ویش نه راوړو، جالې دي، د شیان دي.
پرته له جالې او څه دلته خرڅوي؟
دلته موږ د لیلامی شان خرڅو، کمیسونه دي، دغه جاکټ، دغه شیان دي.
څومره درته تمامي کید سه باستا بوجي راوړې کنا؟
منګه ګاټ اخلو، بس ګاټ
اخلو. یو ګاټ بچو
ګاټ نو 2000 ام دی، 3000 ام دی، 1000 پورې یار.
ابي چې مر ګاټ ای پکې
ګاټ خو اوس نشته دی، اوس هم دغه نه کوم چم دا ورستې رو مخې کو 2000 3000 پات کېدل.
هغه بیا څه چم راوړو کې خرڅول؟
15 ورځو شپږ ورځو کې خرڅې دی، اوس په یو میاش کې نه خرڅيږي.
اوس دلته چې لیدل کېږي ډیرای تاسو جاکټونه مر وړې دي، اوس خو هوا ګرمه شوې د څوک جاکټ نه
دا به دوړې مال دی.
جاکټ یا یو دا کمیس پچو
دا سلام ده، یو نیم سلام ده. رقم دی
کلا کلا د سیم کیږي چې په گاټ کې تاسو ته زنده سي خراب تو کیم برابر شي کنه؟
وو دا خو پټ مال ده، نو معلوم نه دی واره خو وزي باز و خراب وزي.
اوس دا جالیانی چې خرڅه یې څوک اخلي نه یا
اخلي نو؟ دوه ورځې دوه دانه، درې دانه، 15 دانه، لس پورې زیات نه خرڅيږي. مخکې خو شلو ډیر شپې نه خرڅېده، اوس خو ما نه ویم چې نه یې ارزانه شوی دي، نو هغه نه وي بیا لیلامي څوک نه اخلي.
څومره پیسې مې په دې کې باندې کړې دي؟
دې کوم دغه نامال کې 1 لک روپۍ باندې دي.
1 لک روپۍ
کوونه چې موږ ته برابرېږي نو یو خپل پرده برابرونو
بیا د تلمر ته چې تاسو ناست یې دا کالی چې مروړی دي دا المر نه خرابوي
دا المر خو دلته لږ سورې مرته جوړ کړی دی مارې خرابوي
په ژمي کې بیا کاروبار ښیي که په اوړي کې
جمع لږ زره ښیي
ژمی
کې جاکټونه ډېر راوړي ژمی کې جاکټونه یې کورتۍ جمپرونه
یې خو ځینې خلک وایي وایي شخصي کاروبار ښیي په کې آرام
شخصي خو ښیي چې کار یې نو چې کار نه وي خو بیا شخصي هم په درد نه خوري
ښه خیر اوسې په کار کې دې برکت
مننه ژوندی اوسې
دا و د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اول نیم ساعت خبری مجله دویم نیم ساعت خبری مجله له ساتار فروغ نه واوري.